ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 11 بجو د آزادۍ رادیو په دې اوسط خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د منځنۍ اسیا 5 هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ. خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولتس سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټولګډونو حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډېری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هغه افغان میرمنې ستایلي چې په افغانستان او نورو نړۍ کې د خپل حق لپاره غږ اوچتوي. میرمن امیری نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل، داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسي ځورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښیي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو څخه حساب کتاب غواړي. میرمن امیری د کومې غونډې یادونه نه ده کړې او نه یې د چا نومونه یاد کړي دي، خو نوموړی دا بیان وروسته له هغه ورکوي چې د افغان میرمنو یوې ډلې پرون د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې یوې ګډونوالې افغاني سیاستوالې شکرې برګزی په خپله وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د بشري حقونو وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربان په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي. هغه هم په داسې حال کې چې د منځني ختیځ حالات حساس پړاو ته رسیدلي. د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د پیجر په وسیله د چاودنو پړه پر اسرائیلو اچولې او ګواښ یې کړی چې د اسرائیلو د برید پر وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. د دې برید په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او نږدې 3000 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ په دې اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ونه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون وویل په دې اړه چې د لبنان برید به په غزه کې د اوربند مذاکراتو بهیر اغیزمن کړي کنه خبرې له وخته مخکې دي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتس د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو ولسمشرانو ته ویلي دي چې له دوی سره د همکارۍ پراختیا به د جرمني ستراتیژیک هدف وي. ښاغلی شولتس د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو ته په هغه غونډه کې چې پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جوړه شوې و وویل چې له دې هیوادونو سره د جرمني اړیکې هیڅ کله دومره نه و نږدې شوي لکه اوس چې دي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري د نړۍ په اوسني مهم مبهم حالت کې نږدې ملګرتیا ته اړتیا لري. شولتس په منځنۍ آسیا کې د روسیې د نفوذ د کمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې په برلین کې د منځنۍ آسیا ولسمشرانو سره په لومړۍ سرمشریزه کې هم کتلی وو. او د افغانستان د کرکټ او د فوتسال ملي لوبډلې نن لوبې لري. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به د 2023 کال د فوتسال د نړیوال جام په سیالیو کې په خپله دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د دې سیالیو کوربه دی. همداراز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د مازدیګر په 4:30 بجو له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزولمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو پر روان وضعیت خبري وشوه.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته بچې د کابل په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسمبلی ته چمتو کیږي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیتونو، په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې، او د مخکېنی د جون میاشتې د 14 مل راپور وروسته په دې برخو کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دغه راپور په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخپور شوی، ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یادایش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوي چې دغه قانون ښځې لال نوي محدودیتونو سره مخ کړي دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اګست میاشتې په 21مه اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوي چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم عورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې پرون سیشن د اروپا د پارلمان په یوه فرعي کمیټه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د پرزیدلي پخواني حکومت د ولسي جرګې پخواني غړي شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ګډونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان روان وضعیت په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
Let Afghanistan to not be arena.
افغانستان باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي. د هزارګانو ډلې وزن باید پاتې ورسیږي. باید جنسیتي اپارټاید ودرول سي او پر وړاندې ټول یو موټی سي. باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېګو. د هغو کسانو په خوا کې چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او هیڅ لمن نه دي چې کوم راتلونکو به ولري او کنه.
That they will have future or not.
مېرمن بارکزی چې د یو شمېر نورو افغان خزینه فعالانو پر ملتیاي په دې غونډه کې ګډون کړی، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پنشن بې په ورځ به د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شي. د افغانستان په اړه دا غونډې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو څخه د لاس اخیستو لپاره تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې په تېره د لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو د مدافع ټولنو غوښتنې له پامه غورځولي او دې برخه کې لا خپلو سختو تګلارو ته دوام ورکړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو له دغه سخت دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره به چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
سموګ راګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د مخام ل شپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د سحر ل شپګو د مخام تر شپګو په لاندو صفو 0 یاويشت او 25 متره خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په لوی برخه کې دوه پروګرامونه خبريږي. دا د ستاسو پام لومړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام تان د څنګ او ورپسې هيله چې د افغان مرمنو د نظریاتو انعکاس دی د خبرونو اوریدو ته راګرځو.
تان د څنګ
د ځوانانو خبرونه درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانانو په لیکنې باندې ازادي روډ شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبان حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سری خولې له سر کولو څخه هم منع کړی دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کیږي چې دا خولې د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لري کوي. خو آیا دا خولې یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړی او کوي؟
خو د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو او ازبکو سند شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بد خلیګانې په سر کولې، دا تنه د منظور پښتون پرې تړاو نه لري.
دا سیال کې چې د طالبانو نظام د سری خولې لپاره سر کول سره جدي حساسیت خي، خو ځوانانو ته چې دا خولې په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولې په دوی باندې منکیږي او دوی هغه خولې په زور باندې په سر کیدی شي. مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څور سره وکړي چې هغه کم فکر چې د په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي، خدای نه خاصه، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلای کیږي.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتیا موکړي. درن دوستانو، د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام له خپلې دویم ځلې واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نورو عام خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله غوښتل چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولې په زور اخیستل کیږي چې سور رنګ لري او عام خلک یې د ګلمی خولې په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خوني ور باندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولیو څخه ځکه دوی منکیږي چې طالبان یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نومې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خبرونه کې خپور شي وایي:
خبره کې د سری خولې کیږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی دغه نظریه مخنیوي دی. دلته ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅیږي، نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي، یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي، لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي دي خپل حق د غوښتو لپاره، چې دوی کچیرته مثلا چغه کې نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري، او که وغواړي چې مزاحمت په لوی او کوچنی سطح باندې دولت ته ایجاد کړي، نو هغه ایجادولی شي. په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي او بیا سری خولۍ، نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري او حتمن به احساسوي چې هغه خوځښت دلته شروع نشي او دلته چې موږ ته یو مزاحمت جوړ نشي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کوونکی ده چې مثلا ته خولۍ سر کول او تدیم نه پریدي، او یو خولۍ چې اغل خانم دوی سر کول اوس یوازې د منظور پښتون ډلې ته ور منحصره شوې ده، ګواکې د سوایس د غوډي په سر کوي او تاسو مې په سر کوي. اکثره ځوانان دي چې خوښيږي د ډول خولۍ ګانې په سر کاد. اول دار ته چې تاسو خپل د خولۍ کومه په سر کړې نه دم په سر کړې او د چل سر نه لری کیږي څومره بد تاثیر کوي؟
زه اصلا د یوې خولۍ هم شوقینې مې او تر اوسه پورې ما یو وار یو عکس په سر کړې و، نور چې زه د دې خولۍ شوقینې بل خبره ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتی ووالې شي، نو هغه نه هلې نن پسې دا خبره ور اوړي. ځکه چې کله د انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې کله یو مرغه وساتل شي، زه فکر کوم هغه به دومره قیدات لاندې نه، لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان خزې او ماشومان او بډاګان هر څه دا ټول دومره قیدات لاندې دي، نو دا خو ډیر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند او اوسني ژوند دا ټول ګډ وډ حساب روان دی. دلته نو خبره دلته خرابېږي، نو سړي زړه تنګي کې هغه په خولې کیږي هغه په بل سکی دا وطن مر پیګدي چې دا وطن دې ته عزت نه لاړه دا خلک چې هم د خاطر ونه روان دي
هغه ځوانان چې دا خولې خوښيږي مګر اوس په افغانستان کې نسی په سر کولای تاسو څور ته وایي
د دې په فکر کې د دې په زړه کې چې هغه کم خوځخ دی هغه دوی جاری وساتي خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نو اوس هغه خولې په دوی باندې منکیږي او دوی هغه خولې په زور باندې په سر کې ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي دلته دلیل نه ویلې کیږي کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نه خاصه نو زه وایم چې خولې دې خیر کچرته مطلب نه کیږي نه دې بس ری خو خپل هغه فکر هغه خوځښ هغه ته دوام ورکړي په څنا څه ډول باندې او وخت بدل راشي چې دوی چې خولې وغواړي بل څه وغواړي هغه ټول بو کې یا دوی دې یو کار وکړي کاغذ سره خولې د یو بل رنگ یو بل شی پیدا کړي ضرور نه دی چې مطلب په هغه امتداد باندې مخکې لاړ شي کله چې پوهېږي یو څوک دی یو څه نه په یو ځای کې ویره لري نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټ هماغه سې نظریه هماغه راواخله اوس موږ ډېر علمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریې فالوورز دي مګر بیا هم ځان نه ښیي چې زه د هغه نظریې فالوورز یم په یو بل شکل وړاندې کړي ته په یو بل شکل باندې وړاندې کړي زما خو یو دا نظریه ورته ده نو
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډېره زیاته مننه تاسو نه
لیکوال او خبریال چې وایي نوم یې یوازې عزیزی یاد کړو هم لسری خولې څخه د ځوانانو منکول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله غني
متاسفانه څنګه چې تاسو ته معلوم ده په افغانستان کې د ځوانانو باندې ډیر زیات بندیز ده په دې ورځ کې حتی په دې نږدې ورځ کې حتی هغه د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافیدل یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیات استفاده کیږي لکه موږ چې ورته وایي ترکستاني خولې سره هغه متاسفانه په افغانستان کې بزرګانو باندې شوی دي دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړل دا و بولي متاسفانه ځوانان یې د ځان لري کړی دي ورس ورس هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي درس وایي سره روخانه دي حتی سوشل میډیا کې چې دی د ډیره فاصله نسی زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې د سخت ضربه ورکړي او همداسې ټول خلک ته فاصله نسی نه تنها دا چې دا تازه کې د نوې قانون د امر بالمعروف قانون باندې د توشي کړه متاسفانه شته هم ډېر وخته ضربه د ځوانانو ته خلکو ته او ټول خلک ته خفه دي که تاسو مخکې فکر کړی دوه کال مخکې یو تی د کسانو چې د دې ملاتړ کوول متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا تاسو مراجعه وکي وګوري نه نه 90% خلک د دې نه بیرته ناراضي شي نو زه نه پیغم چې دا خلک ولې دا کړنه سره رسېږي
bale د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي چې مثلا په خپل ځبه کالینې چې اغوستلای په خپل ځبه په موټر کې موسیقي نسی اوریدلای په خپل ځبه چکارته نسی تللی او تازه خبره دار چې خولې یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده خولې یو څه خوخي چې رقم خولې په سر کا اوس په دې بندیز لگاولای ځوان څومره مایوس کیږي
متاسفانه مایوسیت خو بيخي اخر اندازې تر سره ټول یو قسم رواني مرض نیولې دی په افغانستان کې نه تنها په د دې په زندگی باندې په ټولو مسایلو باندې بندیزګی ده په افغانستان کې او دوی سخت ځوريږي لکه مخکې چې اشاره وکړه په رواني مرزونو اخته شوی دي او داسې ډېری او داسې اساب د لاسه ورکړي دي متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دې څنګه کیږي یو خوا بیکاري بل خوا ته د دې روزګار نه وي تعلیم ورباندې بندي نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري
کراسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تیر بیا د ځوان چې خبرونه دي موږ تاسو د ځوانانو خبرونه ده کوم حق لري مګر موږ چې افغانستان ستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کیږي نو لازمه یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري
تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر فیصدي ځوانان تشکیلوي ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي او متاسفانه دغه هیڅ نه حقونه غوښته دغه د اولين حق د دې تحصیل د متاسفانه دي زمينه نه مساعده شوی ده د زمينه باید مساعده شي د ځوانان چې دي د سیاست نه لري دي نوي ځوانان چې کله جامعه ته راځي هغه ته باید زمينه مساعده پانتونونه ورته جوړ شي تحصیلات ورته برابر شي په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دی ورکول شوی. حتی د ځوانانو خبره نه اورل کیږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي هغه ترټل کیږي، هغه بیا وکیږي، دغه دغه مجلس نه وتل کیږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري او دوی هیڅ نه وه حقوق ته هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي چې لکه مخکې مونږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي، یا دوی خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی، خپله ږیره نشي جوړولی، نو دا به څه رقم حق حقوق دوی ته ورکول شي؟ هغه ابتدایي چې د دې حق تعلیم او کار دغه د دنده ورکول شي. متاسفانه
که خپل په همدغه خولۍ باندې خبره وکړو، تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولۍ ته نه پرېښودل کیږي؟ البته دا سرې خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه دغه سره خولۍ زما په نظر داسې چې د دې یو سمبول ګرځېدلی دی، هغه هم د دغه مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي یو ورځ براجي. چې تاسو ګورئ چې اخواته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یوانه علت همدا دی چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځان ته چې حکومت وایي دی ډار لري او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي. منظور ڈل دہی پلوی کئی ولی نه دا خولی تنا په پلار او بر کې استفاده شوی کده. اصلا په ترکستان کې چې هغه شمال د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې په یادیږي په جوزجان، فاریاب، سرپول، مزار کې دا وخت هم استفاده کړي. اوس اصلا دا ګیلنی خولی دي، موږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دینه جوړېدل، د دینه فرشونه جوړېدل، حتی د سرخان د دغه رنگ نه استفاده کیږي. نو دا خو نشي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې موږ تاسې بدل کړو.
بله، دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د خولیګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري. اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده، ته دا بندیز لګی خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي؟
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسو. تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي، یعنی سیاسي اړخ فکر کوي. دوی متاسفانه دا زموږ فرهنګي خولۍ ده، نه تنها خولۍ، همداسې موږ شمال کې همدغه رنگ په همدغه ټیکه باندې او په همدغه باف باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفک ورکوي. او دا که هر ورځ یو زمونږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه، یو تولید، یا کوم هیواد استفاده کی، یا کوم ډله استفاده کی، یا کوم اړخ استفاده کی، نو دوی په بندیز ولګي. دا په دې معنی ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي. متاسفانه
بله، تاسو خپل خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرونه خبره کې، یا دا ډول خبرونه ولري چې اوس په ځوانانو باندې سرې خولۍ منسوي، اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای. بل اخر د افغانستان راتلونکي تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په یو طبقه باندې ظلم کیږي، هغه خپل غږ نشي پورته کولای، بیا په تیر ځوانان؟
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی. همدغه سي ځوانان چې په رسنیو کې کار کوي، هیڅ یو خبر، یو عادي خبر چې دا خولۍ کده هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي، ټول په ډار کې زندگی کې. آخر هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنگ شي وای په جنگ شي. متاسفانه او مونږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي، جنگ نه غواړي. همداسې چې مونږ په 30 کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېد. ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي، دوی تحصیل غواړي، دوی ته باید زمينه مسایل شي، دوی باید کار وکړي. تا کار سوګي دوی باید د سیاست نه لري وساتل شي. متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکی ښه نه وینم که داسې کړنې نور هم دوام وکړي. نو همغه ما مخکې متل وایي چې خدای نه خواسته، خدای نه خواسته، بالاخره به خلک مقابل کې راځي.
طالبان رو رو خپلې اولې دورې ته بیرته ورګرځي، په ښځو باندې قوی داد، په ځوانانو قوی داد، په هره مسله کې مداخله کول. دوی د تاسو که د یو ځوان په صفت د تاسو نظر له ځان سره ولرو، هدف یې څه ده؟ آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپېژني نړیوال، دوی دا کار کوي، دوی په عامه خبره وایي خپل زور ښیي، یعنی څه وایي چې کوي
تاسو خپل ډیر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دی د نړیوال نغواړي چې دی په رسمیت وپیژني دوی په خپل ملک او په خپل مملکت کې په خپل خلکو باندې خپل اتباعي چې دلته په دې باندې ظلم کوي نو دا څه نه کیږي چې مثلا زما یو گاونډی زما هغه جائیدات یا ځمکه قبضه کړی وسی او ترشي بیا په خپل وړو باندې په کور کې ظلم کوي هغه ته زور کوي د دې چې غو باسي د کور نه هغه ته ظلم کوي دا څه معنا ورکړي اوس کله نړیوال تا پر رسمیت نه پیژني تو خو خپل خور مور متنګ ونه دا تاسو ګټه راځه خپل غو باسي او سوشل میډیا ته لاړ شي همدا سي نور جهاني رسنوي کې نشر شي دنیا ته تداو کوي چې وروره ته زما دا خبره نه منې زه دا کار کوم خو ته په چا باندې دا ظلم کوي ته په خپل ملت باندې ته خلک د ځان لری کوي خدا خو زما په نظر باندې نه ستاسو په ګټه ده نه د ملت په ګټه ده او نه تاسو خوشاله کیږي متاسفانه دې ک مثلا نو غواړي چې مثلا دې پر رسمیت پیژندل شي دې خپل سیاسي فشار دې خپل غاړې کې چې سردرلو چې کوم کنټرا کې دې سردرلو دا غې د لارې دې فشار راوړي په خلکو کې دا فشار راوړي زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پیژندل نه دی لري پاتې کیږي
دغه کورونه چې دوی کوي لکه اول ځلی چې دوی لاړل اما چې په ځای باندې نور راغلل دوی لدینم ویره نه لري چې موږ بیا نسکوریږو په خپل دوه کورونه باندې
دوی کوم کسان سره یاد سی وغږیږي یاد مسره مخامخ شي شغاول زل چې دوی راغلي ورته کچو چې تاسو تعلیم ولې بند کړی دی خپل درته وای په ساته د ولسوال په ساته قومندان په ساته ته د والی تاسو ته وای چې موږ هم نه پیږو چې ولې سکو خوانځي باندې نو دا معلومه خبره چې د دې شاته کوم راز دی او د دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي نور څوک دي دوی خپل په خپل هم نه پیږي تر والی سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې د دې نه پوښتنه وکړي دوی خپل وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی نو بیا موږ چې کله ته پوښتنه کوو چې دا چا بند کړی دی او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې او دوی خپل هم چاته د والی په سطح باندې نه پیږي چې ولې تعلیم بند دی او دا کته کسان چې دوی سره په دې حکومت کې کار کوي دوی یو هم خوشاله نه دي هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی نو زما په دا د سیو منتدا سیو استخباراتي لوبه ښکاري متاسفانه
د تاسو په پیادي وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیاب شي افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي یو شمېر سیاسي چیرو او ځینو رسنیو د سیو تبلیغ کاوه چې طالبان خاني طالبان نه دي طالبان بدل شوی دي د انجینر لپاره به خوانځي وي د ښځو لپاره به کار وي په ځوانانو به فشار نه راوړي هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي خو یوازې طالب به راځي ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرې غږیږي په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې دوی ته تبلیغ وکړه
ټول پښیمانه دي چا چې دوی ته لابیګري کوله اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي اول کې دوی هر څه ومنل تاسو خپل په دوه تړون کې ولیدل چې دوی ویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیثو کې ورکول شوی دی برالای ویلې یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود کوم شرطونه چې دی په غتړون کې په دی خل شي دی په غي او دا ټول دی خپل ومنل دانه دانه ومنل خو بل اخر دا دی وی چې دا خو د جنگ او تاکتیک او د اسلام د جهاد او تاکتیک دی چې موږ سره ورسو یعنی دا سه بازه کسانو نه موږ اوریدل چې دا خبره کړي کچالو کفری وګر رقم موږ افغانستان لاس تر وړو بل اخر موږ خپل د شریعي قانون تطبیق کوو
یعنی خپل دروغ او تم شریعي
بنا ورکی چې دا روا ده دوی مثلا دغه خبره انداس معنا ورکی نو چې دوی وایي چې موږ په فهر رقم بل اخره جنگ کې انده تاکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسی
په اخر کې ک ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي ترغه چې حالت سمېږي لرواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي او راستر بلې بندیزونه زیاتیږي چې تازه د خولې بندیز د تکړه خولې بنب سر کې ځوانانو ته څه ولرو
ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې تاسو باندې کله کورسونه کتابونه پانتونونه هر شی باندې که خزي کنری دی دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې انلاین نشرات لري لاسرسي پیدا کیږي یعنی خپل تعلیم ته سر ته ورسي که په هر لحاظ کته هر رقم سختي دی ته وي او افغانستان به ان شاء الله خیرات لونکي لري برته به ان شاء الله روخانه ژوند دی ټولو بس دا تاګور تکشته پدې کې یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس ووسی راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي تاسو به برته پکې عمل ته اشتراک کوئ او تاسو به پکې سهمیه لري تاسو به پکې د تحصیل حق لري تاسو به د کار حق لري یعنی تاسو مو مایوسه کیږئ زما ځوانان ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ خدای به ان شاء الله مهربانه شي او روښانه به راشي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
مننه تاسو نوم جناب
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږ تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي.
دغه کلنه چې ده دا اولم نه ده اخرم نه ده، دا چې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې د حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانې خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منصوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کې یا دوی له سرونه استکیږي، په دې اکل راته خبرې وکړي. تاسو خپل دغه مسله څومره درته د ځوان کې و؟
بالکل، ګوره انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی. انسان حرمت، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا ډله تپلایی یا نور، باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوښیږي یا څه غوندي هغه ته باید په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه شوې، پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسیږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده او دا پخوانی عنعنوي منظور پښتون تا منصوبه کومه چې ده دا تناد منظور پښتون پرې تړاو نه لري. نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي، دا هم تاریخ گواه به اوسیږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زبولم.
هغه ځوانان چې منه کیږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کیږي، هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که موږ متوجه شو، افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ او تاسې پلچرخي یا کوم بل لوی زندان مثال ورکو، افغانستان هم هماسې دی. که دوی هر څومره فشار پرې راولي، خو زه د افغان ځوانان نه د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هیڅ نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه وسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار وسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی، نور به هم واټن ډېر شي او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډل سر خپله وخوري. ځکه وایي به تنګ راید به جنګ راید، یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه، بیا به دوی تم بیرته یو درون ځواب ورکړي. ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه، لکه زندان کې چې اوسیږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي، تاسو به څور ته ویل ولري؟
حاکم نظام ته ما دا وینا ده که تاسو غواړئ حکومت وکړئ، تاسې باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري. داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسیږي. تاسې اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ، تاسې خلک له اسلامه متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله یې، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک برید وکړي، ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پې سور ور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسیږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د موږ پلرونو او د موږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
دا به دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هیله
د ښځو لیدلوری.
سلامونه ستړي مشي، زه فریده سیالم. تاسو ته د هیلي خبرونې ته خراغ لاس توایم. د هیلي خبرونې کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزده کړو راګرځول شوې دي. دن را سره په خبرونې کې یو له دغه جنو چې لزده کړو محروم ده میلمانه ده. حسنا جانې، تاسو په خبرونې کې خراغ لاس توایم. خبرونې ته ستړي مشي، بخیر. تم ټولګي کې وې چې طالبان راغلل؟
زه په ولسم ټولګي کوم.
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته، خوانځي ته تللې وې، ځکه فکر کوم چې کاری ورځ وه.
او زه نه پوهیم چې د هفته کومه ورځ وه، خو تللې وم مکتب کې وم، چې د ورځې لس بجې وې چې د ما پلار په ار کې وه، هلته یې وظیفه درلوده. د هغه ځای نه راغلی و کور ته، او زه په مکتب کې وم. په یوه بجه به رخصتېدلم چې کله کور ته راغلم، چې مور مې په کور کې ده، د پلار مې په کور کې دی. مور مې ټول همداسې هغه دي چې پلار مې داسې ورخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده، وایي هغه دي طالبان راغلي دي. ما وایي زه داسې دقیق خبر نه وم، داسې لږ اوازه یې وه چې طالبان راغلي.
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلې؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي، طالبان راغلي. خو داسې چا جدي نه ګڼله، هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه، بدوغه نه بیا لاړو نه. سبا ته مې امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ لاړو نه، ځکه دی اجازه یې رانه کړه. د کور نه پلار مې ویلې چې ما ته چې د فزیک مې درلوده،
تکړه وې چا سره د رقابت درلوده؟ عموماً مور پلار یا نپیگم دوستان خپلوان چکله څو خوندي کې بیا کنه کې چپنه واغوندي یا خبرې ډېرې کې ورته وایي ته د ښکار لکه خبرې اله شي سپینه چپنه واغوندي کور کې ډاکټر سوبي وایي ته د ښکار شي ډاکټر شي اس یغه دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي تا هغه وخت کې څه تصمیم درلود چې څه به وایي آینده کې وزانه څه جوړي؟
مان له حوالا ډېر خوښه دل د تقریبا د مکتب په نیم صف کې هم کانسلورم صف کې مو بار وخت له مورته لې دا تلویزیون کې به میتلې دلې د خبر نگران به مې چې ته وخت به چې زبر درسه کوشته په مې غوستې وي منځان چې فایزه به یو خبر نگار اومه نو همیشه به مې بیا چې خو ډېره علاقه مندې مې وبخي تصرف کې وم چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصر بټول شان به دا ما کول ډېر مې خوښ.
او خوندي کې یو بل کار انجونی کې زه نه پوهیږم چې تاسو به کړی وي که نه دغه تفریح کې. تفریح خو نه وي، خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل زما په یاد دی. موږ به هم چوره وچه ډوډۍ وړله کور نه. نه پوهیږم چې تاسو همداسې کوم کار کولو که نه.
خو موږ چې داسې کنه د انصاف لایقانې تر اوم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کې، فقط دوی کې وو چې خپل درس ووایي. که نه یوه مخته شو مثلا یوه دقه کې استاد یو 15 دقیقې به چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله، موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې ودر اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي. موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله، بیا زیتي ما وی چې ودرېږه د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه، چې یعنې داسې ورځ خو مو وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم. موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به تا پورته شوه درس به تشریح کوه. زه بهیرویانم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې هم دا درس تشریح کوي. خو ډېر په کوشه باندې بیا زه هم داسې استاد به چې لږ ناوخته کړه ما به هماغه مادګي د درس ونیوله، او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا 15 دقیقې 20 دقیقې به موږ به تفریح درلوده. بیا به تفریح وخت کې بیا موږ ټول انجینې یو ځای شوې قصې کاو شان به وخړل، او شاته صف چې نور بیا باز انجینې وي تمبلان یې غوډي ورکتي هم د ساتي وخت کې وي
خوندي کې د چا بیرونه راوختل تفریح کې، ځکه عموما انجینې خو بولانی وي راوختل پکوړې وي چپس او تاسې څه راوختل تفریح کې چې دی یادې غینه.
اوه د موږ د مکتب ته نږدې یادونه کانتین وه، هلته ډېر مزه داره چپس مې پخول. واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم، تنګ شوې یم. نو همیشه به نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت بشه ستې به مخکې له تفریح وخت نه که نه لږ وخت به پرېوته چې راغوښته دي، خو موږ ټول ټایم 15 یا 20 دقیقې وه ستې مخکې د دونه چې ولیده چې 20 دقیقې پاتې دي تفریح ته، همدغه ګار ته به هم پیسې ورکولې چې موږ ته چپس راوړي همدا برګر راوړي چې پېټرول یو ځای وخورو. کنه دومره لوکس مکتب هم نه وه چې داسې ډېر منظمې چوکیانې یا ډېر منظمه تخته، یعنی چندان مکتب هم نه وه لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه. ډېر غریبانه مکتب هم وه، مګر ډېرې خوږې خوږې خاطرې، ډېر خواږه خواږه خلک یې ول، یعنی ډېرې ښې ښې لحظې مې کتېرې.
د نقل په اړه ته وایه، عموما دا څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنه وي، چاته نقل نه ورکوي، چاته د نقل ورکولو که نه.
همیشه انجونو د ده په اړه د مانه ډېر شکایت درلوده، او زیاتره په دې هغه کې م نه خوښېدم، دا عادت مې نه خوښېده. ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي، په اصل کې استاد به ویلي وي پلوفیل له څنګه م چې کېناستې وي تاسې نور ورسره کرجن شي، او داسې وایي لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ. خو ما ته درد راتله که نه، زه به ټوله شپه ناستم، درس به مې ویلې، زحمت به مې ایستاد، مور خبرې مې په ځان اخیستې، د پلار به مې اخیستې، کار به مې مثلا نه کوه، ودرېږه چې درس ووایم که نه چې مخته شم. سبا ته به چې زه لاړم هغه نجلکۍ به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه، یا به یو کار کړی وه، یا به بل کار کړی، یا به محفل ته تللې وه، خپل سات به تېر کړی وه، دلته م چې ما سوالونه ورته حل کړي وای، نو ما د دې بیا فرق ونه شه، د لایق تنبل خو بیا فرق نه. خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بعضې ته، خو بیا مې ورکوه سنفیانې داسې خو نه کېده، مګر تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته.
او اسما جانې، دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي، یو دوه درې نجونې سره ملګري وي، هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کوي، خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي، یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو، یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو، یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي. داسې کوم ګروپ دی جوړ کړی وه ځان ته، یا د چا ګروپ کې وي؟
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي، مخصوص زموږ په صنف کې، په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي. اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وه همداسې سوالونه ډېر سخت ول، لسم صنف امتحان و، فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و، د ریاضي چې ده د لسم صنف ډېره سخته ده. بیا ما وویلې چې صحیح ده درس خو به ویلی، خو بیا هم داسې استرس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کړم دا به له درجې نه ونه ډارېدلم. زه مې نجونو ته وویلې چې رسۍ د اول نمره، دوه نمره، درېیم نمره، د څلور نمره، اووم نمره، داسې چې وي دغه م ټولې په یوه قطر کې کېناسته، ځکه ای ګروپ راتلم که نه، بیا څنګه بي ګروپ و، بیا په ای ګروپ بي چې راتله بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم راکړو د ټولو به یو رقم وي، که څه مشکل وي یو د بل به سره حل کړو. بیا دا ګروپکونه م هم کړي دي، او بل به داسې کېدا چې مثلا په غونډ مکتب کې به رقابت شوه، بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه 5 صنفه دي، لسم صنف ولتنه دي، لسم صنف د ټول مکتب کې 5 صنفه ول دي، او لسم صنف مثلا 4 دانې ول دي، د ټولو اول نمره، دوم نمره، دریم نمره به راټولې کړلې، به د ټولو په ګروپو باندې وویشلې، بیا به امتحان ته وخت سبب اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه، اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومه تلاته هسې ګروپکونه.
او اوس نجانی د یو لس کال چې خونځي ته تللې اتمن کورنۍ بم لاټر درلود خو د سي ډیره خوګه خاطره چې لکه نه کور باندې ناشته د غد نجدي دونی درې کال کېږي که مشه دی یادېږي او کله د چې یاد شي هغه ځینې شیان چاته یا چې ډیر خوږوي بیا لکه لیونیانو غندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دي خوږه خاطره د یاد ده د طالبان چراغ لل چنن به خوانځي خلاصيږي سبب خلاصيږي
د اول کې هي څو کلمې
او کله چې غوي راغل د یعنی د سیو ورځ دو ورځ یو هفته دو میاشتې یعنی چې تا هلام هله درلودل چې طالبان به خوانځي خلاص کړي زه به تر لاړ شم عادي ژوند به وي
تاسو په کې کنه دمه د مکتب سمې درسو سمې علاقه ده کنه چې څومره تاسو ته وایم تاسو به نه پیګم ما دار کړی په بشې کنه زه به تاسو وکړای شم کنه دومره ډېر مې خوښیږي چې تر دغه نه پورې دغه وسم زوایم کنه چې خدای خو مهربانه دې شاید داسې وخت راشي چې لکه یو په یو چې بند شم داسې یو په یو ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ماته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نن دې په کور کې د شیانو مېل شوي ده درسونه تاسو بېرته یې لاسونو نه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې مراته وای چې اوس خو غټه شوې څنګه به بعد معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یې واسه زه اسلام په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای ان شاء الله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس دی کتابونه دی دا دې چرته یې خېدی کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم مخامخ دمان ورې ده په دې کې مې دغه ټول شان دانه دانه یو پنسل مې ما تر اوسه نه دی بيځای کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې بم چې بعضې شعرونه معنا کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده نکمه یې نامه وه چې ودر کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې نکمه یې نه پنسل اک ورته اخیستی وو هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا مې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ماته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دي خراب کړی ما سم ساتلی وه د تصادف په هماغه اخره ورځ چې هغه کېدې رخصتي دي ما صنف د ما په باکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مورته چې راشي د باکس د شیرچای رنګ کړې خیرن شوې دې راوړل چې پرې مې ځم د ماشین ته درته واچوم ما وینه مورې دا پرې مې ځي دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ما سي خیرنې کړې ما ودرېږه چې مثلا پاک نشي اما خیرې دې ما قبول دي د مکتب ګرد ته پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نشي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدیل له کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرارم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه کنه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه اماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحانونه چه شي زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته نو د پلان مې د هغه کتابونه وغوښتل دي آماده کې د کانکور کتابونه مې وغوښتل دي بعضې نجونې شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل وایي دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ دادې د آماده کې کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه هم داسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب مې دی خدا موز په خپل هماغه کتاب انګلیسي کتاب سره وایم زه کوم بس همدغه ټوله ورځ یا د کور کار وي اوس د روژې مخه د کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولی شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصروف کړی
خیاطي مو یاده کړه د زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه سخته ده
نه هیڅ څه خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویلو ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده به همیشه به چه مکتب تلدم به مور در کالی مالی شای چه نسه گندر مور برخته بیده چه در خیفی لگ زکاوه خوی کنن چه مثلا کم وقتی ضرورت که در خبلا بزن در کالی گردی ما بیلنا موریزه بیت کل خیفی زن کمانا خواهی خو کلا چه مکتبون بند شول اندسه د خپل سر چې مور به مې کالي ګنډل ما ورته کتل یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې اوږه خو کېده لاس مې خوښه به ما ورته ویل چې راکه مور درزه درته ګڼم کره کره همدغسې زما خیاطي بېخلده کړې شو
خیاطۍ کې یو بله یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوې خیاطي زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړي وي نه کړي وي یا هغه نستوړی نه پوهېږم غاړې پورې نږدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا ما ډېر داسې کارته مې کړي دي ما همداسې ماشین مې چتاوه دغه د وړکې ګوتې لوس مې همداسې ورته ونیول شوه وینې شوې ډېر ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کو کړی وه بېچاره کې مور مې غونډ شکولی له سره ګندلی دی خو داسې چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباه ډېر کېږي
د صنفیان نه دی خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې
یو څو دانې راسره دي بعضې واده به کوو نامزاد شوې بس همدغه نه متکه فاملې ورته ویلې ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درس ته پرېږدي زیاتره نجونې نامزاده شوې واده شوې او زیاتره بیا همدغه خیاطي کا کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطي کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کې دي
اوس نه جانې د ښوونځي کې چې څوک وي یا نه پوهېږم کومې نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي د دې درد خو څوک نه شي درکولی خو په ټوله کې ته چې په کور کې یو خاطراتو کتابچه متعلمین لري عموماً کېدای شي تاسې هم ولرئ پنځه کې دې پکې څه لیکل اوس چې په کور ناستې څه پکې لیکي
زه عین د مکتب په پنځم صنف کې چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده ډېره مې خوښېږي د خاطراتو کتابچه بیا د هر لحظه چې د ما ته د خوشحالي وي خوشایند وي که نه ښه صحنه وي زه فقط هغه کې رسوم نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یادداشت کوم که نه بعض خلک بیا هره لحظه یادداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي زه فقط هغه خوږې لحظه مې د استادانو مې عین د پنځم صنف استادانې مې ودرې پکتو استاده مې وډېر راباندې ګرانه وه د هغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره دی چې راته ښکي راته نشته کړی دی او همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شیان مې لیکلي
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخت ته
ډېر بې حده ما وایي کاشکې دغه خاطرات کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله مموغه ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم څه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وایي چې دغه را ورقه یې ما اړولی زه خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کې وایي هماغه لحظه خو بس بیا هم زه چې هر هغه یې وایم خط نوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بې کاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره جالب شیان دي کې زه هم ښه ما څه شته دا خبره کې کړې ده یعنې څه شته مې ویلي دي کې ډېر یعنې ښې ښې هغه کې
له دې نه علاوه دغه دوه کالو کې چې په کور کې کورنۍ کې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپله نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي تا څنګه ځان ساتلی ده
او د موږ زیاتره صنفیان همداسې دي چې بعضې شغه کېدلی یم که نه لکه مکتب په دوره کې به بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یا بېخي مې بد راتلل اوس ویلې خو مجبوره یي نو څنګه وکړو بېدل نه د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مکم شکر الحمدلله د موږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه موږ ته پوچ د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایي خدای مهربانه دی واز به شي مور مې همدغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نوبت نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په څه کې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم
د د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دي هغه خویندې چې یا پوهنتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته راشي راټولې شي بیا هغه یو د خپل همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خويندو بندار ډیر خوږ زیات وی ساسي بندار څنګه وی کله چې خويند کینی
دا یو تا به ډیر خوږ وی د لاسه موږ هم دا سه چې مثلا په کور کې هم دا اوس کنه چې رینه زوم کنه مثلا شپه چی شي زتي ټول چې سره یو ځای شو چې غږی زه دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړی شي یا مهمانۍ ته لاړ شي بهتره شم داسې مجلس هم ډېر خوږ هم داسې د مکتب کې چې وکړم چې رابغلارې در ویسم په قصه کړه یا په دوستادارو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل خو ښې لحظې مې نو
اوس هیله مند یې چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانی ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو م اورېدلې دي چې سږ کال به نوي کال کې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وګورو چې کنې دا نور کال بیا خو هم دا مخکې هم دغه اوازې ویل چې خلاصېږي به خدا پوهېږم دا کرت خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس هیله مند یم ورته چې خلاص شي انشاءالله
او داسې څه پلان دې ذهن کې شته که چیرې طالبان بیا ښوونځي پرانیزي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې دې فکر کړې
او خدای خدای اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بس چې خو نشته خو مجبوره یم بیا به هم داسې په کور کې ناست یم همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدغه خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځي ونه پاتې دي هغوی ته څه وایي ځکه زیاتره یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي په دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لرې؟
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ. نه خو په ژوند کې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړي دي چې موږ نه امتحان واخلي نو په ژوند کې دا ښکته او پورته خبرې طبعا راځي لکه په کور کې حوصله ولري تحمل ولري نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ. بعضې خلکو نه خوښېږي که نه وچې اوسلان لارم مثلا د دې کار دغه کار اوسلان نن یو ری فقط امتحان لپاره د امتحان کولو لپاره یو ری ځان مصرف کړي بیا وګوري ډیر ښه وسړی مغز ډیر آرام کیږي په دې باندې چې ځان مصرف کړه د کور کار وی کاش پزی وی که حیاتی وی که درس وی که هر څه وی یو رغه په خالي هغه ته لاړ شي سر وخت کتاب چوتم کتاب بوتم وګوري ډیر خوندور لاسی بیوی دست اصلا به پتنگ نشه نو جان خسته توب تما ورکوی او زر ما تسلیم بگی دا چه مثلا فامیل که یو نفر در تهوهی چه درس نورشان خوزیدی بند شوال بس یه واده وکیا دست دواسی دا نه اصلا چپ خبر بندی زر باور ما کوی هو که چرا شرایط مساید وال وادم کول غم خپل کارده خو مگم دست وای ما چه لحل نگانه ورطا یا وری وگوری چه فامیل هر څه ښه وي که واده مه کړئ که مشکل نشته خو مګم دومره زر ما تسلیم کړي ما په نظر
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ
سلامونه او نیکی هیلی خدای وکړه چې جوړه وي فیض دی جانې زه څنګه یم د حسنا ګلې غټه خور حسنا زکه کور کې هم درس وایي ځان به کار کړای نه دی نو په چلند کې کوم غټ توفیر نه دی راغلی خو بیا هم انسان دی دا طبیعي ده چې یو قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي نو حسنا ګلې حوصله ډیره کمه شوې ده زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه حسنا ښوونځي کې همیشه آرام وه یو عاجزه بې خبرو نجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه نه داسې ورځ نه درغلی ځکه حسنا په خپلو کتابونو استادانو ملګرو ښوونځي ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله غواړي چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 14 15 01.